افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته غوښیست. بلا یو ساته خبرونه مو پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرینې هم دوام کوي. پایل خبرونه کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر نن په چین کې له ځینو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د ایران پوځ د 12,000 سرتیرو په ګډون نظامي تمرینات پیل کړي دي. تکل سوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن شنبه د چین د بهرنیو چارو لمرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره په پلازمینه پیکینګ کې وګوري. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری له چین څخه ازادي راډیو ته پر لیږلې صوتي پیغام کې د نننۍ غونډې په اړه داسې وویل: نن هم هغه مهمی غونډه چې شغل داودزی په پیکینګ ښار کې لري، د چین د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره دی. په دغه غونډه کې به د سولې پر مذاکرو او په دې برخه کې پر پرمختګونو خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځنګړي استازي دینګ سیجون سره وکتل او د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې وکړې. ښاغلی داودزی د پنځمې پورس په درې ورځني سفر چین ته لاړ. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنځم بینه وخته پیل سوې پرون هم روانه وه. د جوزجان د ولی ویان فریدون انیق پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې افغان ځواکونو غوښتل د اقچه ولسوالۍ په مربوطاتو کې امنیتي پوسته جوړه کړي چې د وسلوالو طالبانو له حملو سره مخامخ شول. په دې جګړه کې تر اوسه د دښمن څلور کسان وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي اردو یوازې دوه سرتیري برسیران ټپیان سوي. د جمعې تر مازدیګر وروسته سیمې ته تازه دمي ځواکونه لیږل سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې له کبله ګڼې کورنۍ مجبوره سوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بغلان ولایت چارواکي په تلاف برفک ولسوالۍ کې د تیر ماښام په 14 کې څلور کسان وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي دي. د تلاف برفک ولسوال عبدالاحد برفکی د دې 14 په اړه ازادي راډیو ته وویل: په پیښه کې څلور کسان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د ټپیانو له ډلې اووه تنه د ولسوالۍ مرکز ته انتقال سوي چې ډاکټران یې څارنه کوي. پاتې کسان برسیرن ټپیان و چې د ولسوالۍ مرکز ته نه دي لېږدول سوي. ولسوال وایي 14 د هغه ماین په ذریعه سوی چې له مخکې د والیبال په یوه میدان کې ځای پر ځای سوی و. د بغلان محلي چارواکو په خبره دغه 14 د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي ده، چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د هم څو بهرني خبرونه: تر 15 ورځو وروسته د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېدل. دا لومړی وار دی چې د امریکا په تاریخ کې د فدرال حکومت ځینې برخې د دومره اوږدې مودې لپاره تړل کېږي. د کانګرس د استازو او مشرانو جرګو پرون د رایو په اتفاق سره د هغه قانون په ملاتړ رای ورکړه چې د فبروري تر 15 نیټې به د حکومت تړل سوې ادارې تمویلوي. د دغو فدرال ادارو د تړل کېدو له کبله شاوخوا 8 لک کارکوونکو یا بې معاشه کار کاوه یا بې معاشه رخصت سوي وو. سره له دې چې په دغه قانون کې له مکسیکو سره پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره پیسې په پام کې نه نیول سوي، خو ولسمشر ترامپ بیا هم دا قانون توشیح کړ. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال وویل: ډېر ویاړم چې اعلان کوم نن موږ پر یوه موافقه سله وکړه چې پر اساس یې د فدرال حکومت تړل سوي ادارې بیرته پرانیستل سي. د فدرال حکومت دغه ادارې وروسته له هغې وتړل سوې چې په استازو جرګه کې ډیموکراتانو د دغه دیوال د جوړولو لپاره د ولسمشر ترامپ د بودیجې له غوښتلو سره مخالفت وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتنه وکړه چې نن په یوه اضطراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسون مشر وین ګوایدو د لنډ مهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د جمعې په ورځ په اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې پومپیو به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غړو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې د وینزویلا د ولسمشر په توګه د وین ګوایدو په منولو سره دی نړیوال سوله او خوندیتوب تضمین کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 15 غړو ترمنځ د غونډه د امریکا په غوښتنه وروسته له هغې جوړیږي چې د سیمې ځینو هیوادونو وویل دوی وین ګوایدو د وینزویلا د دولت د مشر په توګه مني او له اوسني ولسمشر نیکولاس مادورو یې غوښتنه وکړه چې له خپلې دندې ګوښه شي. پر مادورو له بشري حقونو د سرغړونې او د وینزویلا د اقتصاد خرابولو تورونه دي. د ملګرو ملتونو دا غوښتنه به د روسیې له مخالفت سره مخامخ سي چې د مادورو کلک ملاتړی څرګند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقاتو فدرال ادارې یا ایف بی آی پرون جمعه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس نیولی دی. دغه جرمي تورونه د ځانګړي سر مفتش رابرت مولر په هغو تحقیقاتو پورې مربوط دي چې د امریکا د ولسمشري په تیرو انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنې دي. سټون پرون په فلوریدا ایالت کې محکمې ته تر حاضرولو وروسته د 2.5 لک ډالرو په ضمانت خوشي سو او وروسته یې له محکمې د باندې له خبریالانو سره په خبرو کې د خپلې بې ګناهۍ اعلان وکړ. سټون د امریکا د ولسمشري انتخاباتو د کمپاین پر مهال د ټرمپ د غیر رسمي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. دی د یو رسمي دستور د مخنیوي په یو مورد د غلطو بیانونو په 5 مواردو او یو ور د شاهدۍ په جال کولو تورن شوی دی. او د ایران پوز وی پرون د جنوري پر 15 نیټه د 2200 سرتیرو په ګډون نظامی تمرینات پیل کړی دي. د ایران دولتي تلویزیون د هواد د پولیو ځواکونو د قمندان جنرال کیومرس حیدری له قبل راپور ورکړی چې د دغو تمرینونو هدف د ځنګړو دشمنانو او وسلوالو سختریزو سره مبارزه ده. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبري نن هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو سرچینو د پرونی غونډې له پای ته رسیدو وروسته ازادي رادیو ته وویل چې تر یو حده په خبرو کې پرمختګ شوی دی. سرچینې وایي چې د دواړو لورو ترمنځ د اوربند پر موضوع خبري دوام لري. د امریکایي پلاوی او طالبانو د استادو ترمنځ خبري د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شوې. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د طالبانو د استادو ترمنځ خبري شپږمې ورځې ته وغځېدې. په قطر کې طالب سرچینو د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازی به په قطر کې شپږمه ورځ هم خبري وکړي. د سرچینې په وینا د اوربند په تامین له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان له خاورې استفاده نه کول هغه موضوعات دي چې ورباندې خبري دوام لري. په قطر کې د طالبانو بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وویل چې سبا شاید د دواړو لورو ترمنځ د خبرو یوه نتیجه معلومه سي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې. قطر هغه ځای دی چې د طالبانو غیر رسمي دفتر پکښې د 2014 کال راهیسې فعالیت لري. طالبانو د پنجشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د رئیس په توګه وټاکل سو او دا اقدام له امریکا سره د مذاکراتو د تقویت او په ښه توګه پر مخ وړلو لپاره سوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې د ملا برادر تر ټاکل کېدو وروسته به د طالبانو مذاکره کوونکی ټیم خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي او کوم تغییر به نه پکښې راځي. د افغان حکومت استازو په دې غونډه کې حضور نه درلود او طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې خبرې رد کړې او ویلي دي چې له واشنګټن سره مذاکرات کوي، خو افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ پر مخ ځي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی وټاکه، د سولې هڅې زیاتې شوې دي. نه یوازې خلیلزاد څو ځلې د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړل او د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کړي، بلکې افغان حکومت هم د سولې په اړه د مشورتي بورد په جوړولو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه د عمر داودزی په ګمارلو سره د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې زیاتې کړي. اوس مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوام لري. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی چین ته تللی چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د چین له چارواکو سره وویني او په دې برخه کې د پیکینګ همکاري جلب کړي.
مومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي. د سولې پر خبرو د کابل چاپ رسپانه هم تبصرې خبرې کړې دي. وسل وسل ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پاړه یو شمیر لیکنې او سرلیکنې خبرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سو ورځنیو خبرو په پایله کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په شمول پر مهمو مسایلو هوکړه شوې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، تر دوه اونۍ بنبست وروسته په خبرو کې دا تمنه وه چې تر دوه ورځو دې زیاتې اوږدې شي. له بل پلوه داسې هم برېښېده چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په شمول دې پر مهمو مسایلو توافق وشي، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره سره له دې چې لا هم ټول جزئیات نه دي افشا شوي، داسې ښکاري چې د اټکلونو پر خلاف د طالبانو او امریکا ترمنځ پر ډېرو مهمو مسایلو هوکړې شوې دي. ویسا د سرچینو په حواله دا هم لیکلي چې اوس یوازې د بهرنیو پوځونو د وتلو پر مهال ویش او افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو پر سر اختلافات پاتې دي. ورسپانې په ټوله کې خبرې بریالۍ ګڼلې او د ښو پایلو هیله یې کړې ده. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي، طالبان راځي او امریکایان له افغانستان نه وځي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې وال سټریټ جورنال طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکلي چې د طالب استازو او خلیلزاد ترمنځ د خبرو په څلورمه ورځ په دې هوکړه شوې چې طالبان به القاعده او داعش ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره استفاده وکړي. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې په دغو مذاکراتو کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او د دوی د پوځي هډو په اړه خبرې روانې دي. د مطلب لیکوال لیکي تمه ده چې د خبرو په پای کې دواړه لوري یو ګډه اعلامیه هم خپره کړي. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د قطر غونډه پر ګډې اعلامیې د اختلاف له امله د شنبې ورځې ته وځنډېده. په مطلب کې وړاندې راغلي، ټاکل شوی و چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي، خو داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ یو شمېر مهم اختلافي موارد لا هم پر ځای پاتې دي. ورسپانه لیکي، طالبانو ته یوې نږدې سرچینې ویلي، امریکایي پلاوي له طالبانو غوښتي چې په خپرېدونکې اعلامیه کې د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ډاډ ورکړي، خو طالبانو ورسره مخالفت کړی دی.
په داسال کې چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې او هڅې تر پخوا تودې سوي، په غزنی کې د سولې ولسي حرکت غړیو په خپل لاریون کې په افغانستان کې د سولې او اوربان غوښتنه وکړه. دغه ډول لاریون په څو نورو ولایتونو کې هم سوی دی. د حبیب الرحمن تاثیر راپور د لاریون والو په ژغ پیلېږي.
دا د هغه سلګونو کسانو چیغې دي چې راوتلي او د سولې غوښتنه کوي. د جمعې په ورځ د فراه او هرات تر څنګ په غزنی کې هم د سولې ولسي حرکت له لوري د سولې د غوښتنې په مخه یو لاریون ترسره سو. په دغه لاریون کې د علمای کرامو، قومي مشرانو، مخورینو، د مدني ټولنو استازو او ځوانانو تر څنګ سلګونو ولسي خلکو ګډون کړی وو. لاریون د جمعې له لمانځه وروسته د غزنی ښار له ختم المرسلین جامع جومات څخه پیل او د ښار په بېلابېلو واټونو یې مارش وکړ او د ځایي خلکو تر څنګ له کابل څخه د سولې ولسي حرکت راغلو ځینو برخوالو یې ورته ویناوې وکړې. د سولې ولسي حرکت یو غړي فرهاد عادل په خپله وینا کې په جګړه کې د ښکېلو لورو تر څنګ پر نړیوالو هم غږ وکړ چې نور دې په افغانستان کې د جګړې ورته له لمن وهلو څخه لاس واخلي.
جنابینه مو شیطان سو علماء شیطان سو سیدینه مو شیطان سو میرسی شاید کتا قدر تم یستی رتا دیب دیب جسول بخاطر ترمزگار علایو راتا اوائی نور شیو کو دی خواه دی قرآن بخاطر باندی نور مونگ پریده
دا دغه حرکت یو بلغری حضرت ولی کارگر آزادی راڈیو تا وویل دی پا جگره که لطولوش که لولورو چخ پتینگ غشتنه کوی چه نور دی افغانان جوان کولو تا پریش دی
تظاهرات موږ د دې لپاره کړی دي چې په افغانستان کې یو دایمي اوربند راشي، یو دایمي سوله راشي، او موږ د هیواد په ټولو جګړې په دواړو غلو باندې د هغه کوو چې نور د افغانستان وژلو څخه لاس واخلي، او د افغانانو لپاره یو داسې حکومت جوړ کړي چې د دې سرونه او ځانونه یې په امن کې وي.
دا چې د سولې دغه ولسي حرکت په کابل، خوست، هلمند او یو